خواهد شد. حالا هم سالی محمد، سالی با شماست.
ډیر مننه ستاسو څخه ساتار فروغ تاسو ستړي مسي د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اورئ چې افغان حکومت له ولس جرګې وغوښتل د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولس مشر تقنینی فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لولي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. جمهور ریاست وای ملي شورا باید د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. د مالیه وزیر د آسیا پراختیایي بانک په غونډه کې ګډون کوي او په بغداد کې د اعتراضونو تنظیمونکو له مظاهره چانو غوښتي چې د مظاهرې له ساحې ووځي. د خبرونو تفصیل. د ولسمشر دویم مرستیال له ولسی جرګې غوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر اشرف غنی تقنینی فرمان دوه اونۍ مخکې له یو لړ تعدیلاتو وروسته د پارلماني چارو د وزیر له لارې ملي شورا ته واستوه. د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش پرون د پارلماني چارو د وزیر د دفتر د نوې ودانۍ د پرانیستو غونډې ته په وینا کې وویل چې حکومت خپل مسؤلیت تر سره کړی او اوس ملي شورا مسؤلیت لري چې خپل مسؤلیت ادا کړي. خاغلی دانش ویل چې حکومت د پارلماني او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو هوډ لري او ځکه یې انتخاباتي اصلاحاتو ته د خپل اجراءاتو په سر کې لومړیتوب ورکړی دی. د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د روانې تلې یا میزان میاشتې په 24مه نیټه ترسره کړي. افغان حکومت په پام کې لري چې لاسیایي پراختیایي بانک څخه د افغانستان اقتصادي پروژو سره د مرستې غوښتنه وکړي. افغانستان د آسیایي پراختیایي بانک د کلنۍ غونډې په اجنډا کې چې نن د جرمني په فرانکفورت ښار کې پرانستل کیږي او درې ورځې به دوام وکړي شامل دی. د مالی وزارت وایي نجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې د مالی وزیر اکلیل حکیمی به د آسیایي پراختیایي بانک په غونډه کې له افغانستان سره د دوامدار مرستو پر دوام ټینګار وکړي.
د افغانستان د مالی وزیر دی بی یا د آسیا د پراختیایي بانک مسؤلین سره د افغانستان د لومړیتوبونو په اړه چې موږ د زیربنا په برخه کې لرو د هغوی د کومکونو د دوام په برخه کې خبرې او بحث وسي.
چارواکي وایي له آسیایي بانک څخه تمه ده چې په افغانستان کې د ترانسپورت، کرنې او انرژي له پروژو سره مرسته وکړي. د خوست ولایت چارواکي وای د سپيري او تنوي ولسوالۍ ترمنځ سیمه کې ولس کسان د زنګلونو د وهلو په تور نیول شوې دي. د خوست والی حکم خان حبيبي ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان د په امر د چارواکو لخوا نیول شوی او دوسیه به ډیر ژر عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي.
اړوند ولسوال ته جدي هدایت ورکولای شي ترڅو دغه ځنګل وهم کې ونی شي د قانون منګولو ته وسپاري. د دوی دوسیه د تحقیق او څېړنو لاندې ده او د تکمیل وروسته به لوی قضایي ورګانونو ته وسپارل شي.
د خوست ولی زیاته کړه چې له تورنو کسانو سره درې بارونکې موټر سایکلونه او د ځنګلونو د وهلو وسایل هم نیول شوی دي. د هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. یو ورځ وروسته لدې چې د بغداد د مرکز په ډیره امن سیمه کې چې تر سخت څار لاندې د اعتراض کوونکو پر امنیتي ځواکونو له یرغل وروسته د پارلمان پر څو غړو حمله وکړه. د اعتراضونو تنظیمونکو له مظاهره چانو غوښتي چې لدې ساحې ووځي. د مظاهره تنظیمونکو وروسته له هغه د مظاهرو د بندولو پریکړه وکړه چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د اعتراض کوونکو د نیولو او محاکمې امر وکړ. د اعتراضونو د تنظیمونکو کمیټې یو ویان د بغداد له مرکز څخه وویل مظاهره چان د شیا زیارت کوونکو د هغو مراسمو په درناوي چې ډیر ژر به په دې ځای کې ترسره کیږي له یو قوي دریس څخه له سیمې څخه وځي او د خپل غوښتنو د سرګندونو لپاره به بیا راستانه شي. د عراق د شیا مذهبي مشر مقتدا او صدر پلویانو د شنبه په ورځ وروسته له هغه د پارلمان پر ودانۍ یرغل وکړ چې د پارلمان غړو په حکومت کې د اصلاحاتو یو لایحه ته لرای ورکولو څخه ډډه وکړه. د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا سی آی ای مشر وایي اسلامي دولت ډلې یا داعش پدیده به مکته د اوږدې مودې لپاره ګواښ پیښ نه کړي. جان برینان دا خبر د القاعده شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن د مرګ د 50 کلونو د پوره کېدو په مناسبت وکړه. برینان پرون ان بی سي تلویزیون ته وویل چې د داعش ډلې د مشر له منځه وړل به د دې سخت دریز ډلې پر ماتېدو پراخ اغیز وکړي. ابوبکر البغدادي د داعش ډلې مشر دی چې معلومه نه ده چیرې اوسیږي. د امریکا ځانګړو ځواکونو د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن د 2011 کال د می په دویمه یعنی په همدې ورځ د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد ته نږدې په ابتاباد سیمه کې وواژه. د می لومړۍ نیټه د کارګرانو نړیواله ورځ پرون په ټوله نړۍ کې د لاریونونو او مظاهرو په ترڅ کې ونمانځل شوه. د ترکیې په استانبول ښار کې مظاهرچیانو په داسې حال کې چې د می د لومړۍ نیټې په مناسبت شعارونه ورسره وو د تقسیم چوک خوا ته حرکت وکړ. پولیسو د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او د اوبو شیندلو له ماشینونو څخه کار واخیست. د رسنیو د راپورونو له مخې چارواکو له 24 زرو زیات پولیس او د اوبو شیندلو 160 ټانکرونه ښار ته راایستلي وو او د هلیکوپټر په فضا کې غزمه کوله. د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې شاوخوا 10,000 کسانو په یو پراخ لاریون کې د کار او کارګر په قانون کې د اصلاحاتو د پلان په وړاندې چې لایحه یې تصویب شوې په بخنه سره چې لایحه د تصویب لپاره سبا پارلمان ته وړاندې کیږي اعتراض وکړ. اعتراض کوونکو په خپل شعارونو کې ویل چې حکومت باید خپل قانون بیرته واخلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په داسې حال کې چې د قزاقستان په څو ښارونو کې د کرنې د دولتي ځمکو د خصوصي کولو په برخه کې د حکومت د پریکړې په وړاندې اعتراضونه دوام لري. ولسمشر نورسلطان نظربایوف پرون په قزاقستان کې د اوکراین بحران ته د ورته بحران په اړه خبرداری ورکړ. نظربایوف د اوکراین روانو سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي ستونزو ته د اشارې په ترڅ کې د قزاقستان ملي وحدت ته د ورپېښو احتمالي ګواښونو په وړاندې خبرداری ورکړ. د قزاقستان د ملي وحدت د ورځې په مناسبت په وینا کې وویل اوکراین چې د خوانی شوروی اتحاد دوهم لوی هیواد وو نن ورځ د قزاقستان د نیم اقتصاد انډول اقتصاد لري او ولایت د په وینا د ملي وحدت نشټوالی دی. د قزاقستان په کزلوردا او جانوزین ښارونو کې د حکومت د دې پریکړې پر ضد چې د کرنې د دولتي ځمکې خصوصي سکتور ته ورکړي پیل شوي اعتراضونه پرون هم روان وو. او روسي خبر دا چې د جرمني یو مخکخ خي ارخي سیاسي ګوند پرون د هغې انتخاباتي تګلارې ملاتړ وکړ چې وایي اسلام دین د جرمني دین نه دی. د هیواد ته د کډوالو د تګ د مخنیوي او د ښځو پر حجاب او جماعتونو د بندیز غوښتنه کوي. د جرمني لپاره بدیل اف ډي ګوند دا سند په داسې حال کې تصویب کړی چې د پرونی نظر پوښتنې د نتایجو له مخې دا ګوند د جرمني دریم ځواکمن ګوند دی. د ګوند په تګلاره یا مانیفیست کې راغلي دي چې اسلام دین د جرمني اساسي قانون ته درناوی نه کوي او حتی د دې هواد له حقوقي سیستم او کلچر سره په تضاد کې دی. ای اف ډی چې له جوړېدو څخه یوازې 3 کاله تیریږي په هغو خلکو کې خورا زیات محبوبیت لري چې له منځني ختیځ او نورو هوادونو څخه جرمني ته د ورغلو کډوالو لپاره د انګلا مرکل له پالیسیو سره مخالف دي. د مانیفیست په جنوب لویدیس شوتګارت ښار کې د ای اف ډی ګوند په دوه ورځني کانګرس کې چې شاوخوا 2000 غړي پکې ګډون کړی و تصویب شو. کین ارخو فعالانو د دوی د غونډې پر ضد مظاهره وکړه چې په ترڅ کې له پولیسو سره نښتې هم وشوې. د خبرونو پای
اته بجې او اته دقیقې شوې. افغان حکومت د ولسی جرګې وغوښتل د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان ژر تر ژره تصویب کړي.
به این فرمان به تصویب برسند تا کار اصلاحات انتخاباتی آغاز شد.
په هلمند کې د سرتیرو د روزنې بهیر چټک شوی. د روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د میندو او ماشومانو مړینه اوس هم د اندېښنې وړ مسله ده. د امریکا پراختیایي ادارې د خصوصي ښوونځیو د ملاتړ په هدف یو پروګرام پیل کړی. پرون د کارګر ورځ په زیاتو هیوادونو کې ولمنځل سوه. نور مسایل هم څېړو. د ورکو اجزانو د لټې پروګرام هم په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ. د افغانستان حکومت پر ولسی جرګې ژغ کړی چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. په اصل کې چې افغان حکومت د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو ژمنه کړې. د ولسمشر دویم مرسیال پرون وویل چې حکومت خپل مسؤلیت ترسره کړی او اوس ولسی جرګه باید خپله برخه مسؤلیت ترسره کړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسمشر دوهم راستیال له ولسی جرګې غوښتنه وکړه چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر اشرف غنی تقنینی فرمان دوه اونۍ مخکې له یو لړ تعدیلاتو وروسته د پارلماني چارو د وزارت له لارې ملي شورا ته واستوه، خو تر اوسه نه دی تصویب شوی. د ولسمشر دوهم راستیال محمد سرور دانش پرون د پارلماني چارو وزارت د نوې ودانۍ د پرانیستو غونډې ته په وینا کې د دې فرمان د سمدستي تصویب غوښتنه وکړه.
خواهش میاست که هر چی سرعت بدین و این فرمان به تصویب برسه.
زما هیله داده چه خپل کار چټک کړی چې دا فرمان تصویب شي او د انتخاباتي اصلاحاتو چارې پیل شي، څو د انتخاباتي اصلاحاتو د کار له پیل سره په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات ترسره شي. ښاغلی دانش وویل چې حکومت د پارلمان او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو هوډ کړی او ځکه خو انتخاباتي اصلاحاتو ته د خپلو اجراتو په سر کې لومړیتوب ورکوي. د ولسمشر دوهم راستیال زیاته کړه چې حکومت خپل مسؤلیت له ژمنې سره سم ترسره کړی او اوس ملي شورا مسؤله ده چې خپله برخه مسؤلیت ترسره کړي. سرور دانش همداراز د هغو مکلفیتونو یادونه وکړه چې افغانستان د انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې د نړیوالو په وړاندې لري.
همه ما هم حکومت و هم شما زیر سوال هستیم.
موږ ټول هم حکومت او هم تاسو د افغانستان د خلکو په ذهنیتونو کې او د نړیوالې ټولنې لخوا تر سوال لاندې یو، خو موږ د ځینو هغو ژمنو له مخې چې دوی له موږ سره کړي متقابلې ژمنې لرو. انتخابات او انتخاباتي اصلاحات له دې ژمنو څخه دي. د افغانستان حکومت له ملي شورا څخه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان د تصویب غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د ملي شورا کاري دوره ډیر وخت مخکې پای ته رسیدلې. د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات به د روانې تلې یا میزان د میاشتې په وروستیو کې ترسره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
په همدې خبرونه کې ستاسو اس ام اسونه هم در تلور لولو نړیوالو رسپانډ ته هم کتنه کوو. د ورکو ازنه د لټي پروګرام هم اوریدلای شئ.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د اورزګان د ولایتي شورا رئیس وی په دغه ولایت کې هر ورځ د جګړو شدت په زیاتېدو دی چې د مسلې د ولسی خلکو پر ژوند هم اغیز کړی دی. جزئیات له کندهار له محمد صادق رښتینی څخه اوري. رښتینی صاحب، سهار په خیر. دغه جګړې په کوم ولسوالیو کې زیاتې شوې دي؟
سالی صاحب، تاسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. د اورزګان د ولایتي شورا مشر عبدالکریم خادمزی وایي چې دغه ولایت ډیرو ولسوالیو ته غځېدلې لارې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل شوي. دی مشخصا د ولسوالیو نومونه نه اخلي، خو دی وایي چې البته زیاتې ولسوالۍ دي او دغه راز د کندهار اورزګان لوی لار هم دی وایي چې د تیرو څو ورځو راهیسې د امنیتي تهدیدونو په وجه د مسافرو پر مخ تړل شوی. د خادمزی په وینا تر څو چې د جګړې لپاره قوي اراده رامنځته نه شي او د امنیتي ځواکونو همغږي غښتلې نه شي، نو ورځ تر بلې به دغه جګړه سختېږي او کېدای شي چې بېخي اورزګان د سکوت سره مخامخ شي. دغه راز د تیرو څو ورځو راهیسې موږ ته د شهید اساس د ولسوالۍ څخه هم خلک زنګونه وهي، ټلیفون کوي. دوی وایي چې د یوولسو میاشتو معاصرې وروسته تېره ورځ د دې ولسوالۍ بازار وتړل شو. د خلکو په وینا د ولسوالۍ لارې تړلې وې او خلک د خوراکي موادو د قحطۍ سره مخامخ و. موږ د ولایتي ادارې سره هم په دې اعتبار خبرې کړې دي. د اورزګان د ولایتي ادارې البته ویان دوست محمد نایاب دا څرګندونې د خلکو او د ولایتي شورا د مشر هغه نه مني. دوی وایي چې یوازې دوه ولسوالۍ ته لارې بندې شوي دي او د نورو ولسوالیو لارې خلاصې دي او امنیتي ځواکونه په هغه سیمو کې په عملیاتو بوخت دي.
ومردل چې په اورزګان کې د ناامنیو له زیاتېدو سره شکایتونه هم زیات شوي دي. له جنګونو او ناامنیو څخه ورګرځو د سپور ډګر ته. په پام کې د ننګرهار کې د کرکټ د 19 کلنو مسابقې پیل شي. شاه محمود شینواری نور حال راکوي. شینواری صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر وي. دا کوم ټیمونه دي او دغه مسابقې چا تنظیم کړي دي؟
ډیر زیات من سالي سب لکتنې ته چا دونه کله دغه ولسکلن ځوانانو د پینځو زونو ترمن چالي دي چې د کرکټ بورډ د خوانه په لار چول شوې دي. د ختی زون د کرکټ بورډ مشر بختیار ساحل وینا باندې دغه لوبو څخه هدف دا دی چې په دغه لوبي شي د سیور سره د دوام کې د دې جګړې کې هغه لوبغاړي چې هغه زریږي تکړه لوبغاړي دي هغه بونو نسکلن ملي لوبل لپاره غوړه کیږي. د ترڅنګ دغه لوبو څخه وړاندې شاو خلاص سره د وړاندې د ختی څلور ولایتونو ترمن هم شالي پر شي چې د هغه په لوبه اته که سوی د کله چې د لوبي پاتې ورسېږي د هغې نه روسه به هغه هم تر سره کېږي چې د هغې لوبو هدف د سولې پیغام رسولو د سولې په نام باندې هغه سیالي هم تل شوي وي.
دا لوبغاړي یوازې د ننګرهار دي که د شاوخوا ولایتونو هم؟
دا د هیواد د پنځو زونو لوبغاړي پکې برخه لري چې په هغې کې د سپینغر د بوس د مرکزی زونده ان د پندو ورزونو نو هغه زونه چې مخکې د کرکټ بورډ خوانه په برخه وشل شي او د پندو ورزونو لوبغاړي چې برخه اخلي او د دې څخه هدف هم ده چې په دې کې هغه تکړه لوبغاړي د نسکلن او ملي لوبل لپاره غوړي.
عمر دل چې په ننګرهار کې د کرکټ د ولسکلن مسابقې پیلیدونکي دي تکړه لوبغاړي به نو نسکلن ټیم ته غوړسي. تاسو ازادي رادیو ته وجه است.
خبری است. شاید اسی ورځی لږی وی چې د الکترونیکی ټکنالوژي په برخه کې د یو نوی کشف یا یو نوی ایجاد خبر وانه ورو. یو علاقه ممکن دا وی چې د الکترونیک وسایلو بازار لوی دی. له موبایل ټلیفونونو څخه اوس یوازې د ټلیفوني خبرو استفاده نه کیږي، بلکې د انټرنیټ د کتلو په شمول ګڼې نورې استفادې هم ورڅخه کوو. ژربه بازار ته داسې موبایل ټلیفونونه راوځي چې د یو اپلیکیشن په وسیله به خپل خاوند ته حتی د بدن د بدبوی خبر هم ورکوي. د جرمنی د کاسماتیکس یا د سنگار د وسایلو یو کمپنی د پزی په نوم دا نوې محصول معرفي کوي. دا محصول یو موبایل ټلیفون دی چې که اړوند اپلیکیشن پکې نصب وي نو د الکترونیکی پزی کار ورکوي. کارکونکي باید موبایل خپل بدن ته نږدې کړي او الکترونیکی پزه د خپل خاوند د بدن بوی له څونورو کسانو سره پرتله کړي او حال خپل خاوند ته خبر ورکوي چې د بدن بوی څومره بد دی. دا ټکنالوژي لا په تجربوي مرحله کې ده، خو د کامیابیدو په صورت کې به ژر بازار ته راووسی.
په هلمند کې د 215 میوان قلو اردو د سرتیرو دروازنې او تجهیز بهیر چټک شوی دی. چرواکي وایي چې په تیرو دوه میاشتو کې په سرګونو سرتیرو روزل شوی او تجهیز شوی دی. تفصیل د الیاس دای پراپور کې.
محترم والی صاحب، جګړنه مینه لارې سرکنده کنده کې اول د خپل تخلینامې د اخیستل لپاره چمتو دی.
شاوخوا وسو نور سرتیری د دوهم ځل زده کړو څخه فارغ شول. په دې سره د بیا روزل سو او تجهیز سو کسانو شمیر تر 2000 واوښته. د افغان ځواکونو د بیا روزنې او تجهیز بهیر دوه میاشتې وړاندې وروسته تر هغه بیرته پیل شو چې دوی د وسلوالو د سختو ډلیزو بردونو سره مخامخ شول او ځینې سیمې هم د لاسه ووتلې. دغه تازه فارغ شوي سرتیری چې په نوو درشیو او پوځي خولیو کې ډیر منظم ښکاري، د نامنیو او جنګونو له پلوه ډیرو حساسو سیمو ته استول کیږي. د 215 میوان کل اردو د تعلیم او تربیه مسؤل ډګروال شاولی ځاځی وایي هغه سرتیرو چې د دې وروستیو جنګونو له امله جنګي وسایل روحیه او سیمې د لاسه ورکړې وې، دې ته اړتیا درلودل چې په نوو زده کړو وسلو سنبال سي.
د پیشرفته تعلیمات ولیدل چې دوی مخکې کوماندو تعلیمات نه ولیدلي، شپې تعلیمات نه ولیدلي، دغه تعلیمات ټول ترلاسه کړل. ډېر پیشرفته تعلیمات یې ولیدلي.
په هلمند کې د تیرو شپږو میاشتو سختو ناامنیو رئیس ویل کېږي افغان ځواکونو ته ډېر تلفات اوښتي دي او د وسلو او موټرونو تر څنګ یې ګڼ شمېر تجهیزات لاسه ورکړي دي. وروسته له هغه چې ګڼې سیمې د افغان ځواکونو د لاسه ووتلې او جګړې د لشکرګاه تر څلورمې اوزي او مرکزي ولسوالیو پورې ورسېدلې، د یوه کنډک په شمېر کې امریکایي ځواکونه او مشاورین هلمند ته راغلل چې د شورا پر دښته پروت 215 میوان کل اردو د سره ورغبي. په 215 میوان کل اردو کې د افغان ځواکونو او امریکایي مشاور ډګروال کلین فارغ سو سرتیر ټول د دفاعي حالت څخه د محربي په لور ولاړ سي.
وی ار ناټ اونلی هیر ټو ریپیر یور ویهیکلز ټو هیلپ وذ ویپنز شیر انټیلیجنس But when times get tough, we're here to deliver.
دی وای زموږ اتګ یوازې ستاسو د وسایلو او وسلو د ترمیم په خاطر نه دی. غواړو نه یوازې ستاسو رپورت استخباراتي معلومات شریک کړو، بلکې دغه وخت چې تاسو باید پر وسلوالو بریدونه وکړي او هغوی ته مرګ ژوبله واړوي. دغه وخت نه دی چې تاسو نور د دیوالونو او کندو تر شا پاتې شئ، د خپلو مخالفینو د راکټونو او بریدونو د انتظار ووزی او پر هغوی بریدونه وکړئ. په هلمند کې د 215 میوان کول اردو مشر تورن جنرال محمد معین فکر وای هغه سرتیری چې په تیرو دوو میاشتو کې د 215 میوان کول اردو له کورسونو فارغ شوی دی، له وړاندې د جنگ لومړی کرښو ته تللی دی او ځینې بریالي عملیات یې هم ترسره کړي دي. فکر ازادي راډیو ټول له دې جملې د سنگین د لارې د خلاصولو عملیات او د تیرو جمعې په ورځ د باباجي او د لوی منده د سیمې ازمویشتي عملیات دي چې شیل استراونی لري.
دغه احیای مجدد نتیجه و چې ولسوالي سنگین کې یو نفر هم که ملکی چیرې یو نفر که د چا په سم په هغه باندې رسیدلی خدا نسته په طلبات باندې چې زه وته مسؤول ما که یو خښتم د چا د کور ولیدلی چې زه وته مسؤول ما اندغه تخصص او دغه دانش چې دوی لاس ته راوړو دغه سی عملیات سرته ورسده چې دشمن بګی د منځه ولاړو ملکی خلکو ته او هیڅ چاته ضرر ونه رسیدو.
د ملي اردو د سرتیرو د بیا روزنې او تجهیز پروګرام په داسې حال کې په ډېرې چټکۍ سره روان دی چې د جګړې دواړې غاړې د جنگ نوي فصل ته چې د معمول په څیر د هوا په تودېدو سره پیل کیږي آمادګۍ نیسي.
او اوس به نوریاس نوري راته ووایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
پر افغان روغتون د امریکا د خونړۍ حملې د تېروتنو 14 موارده واشنگتن ټایمز ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، انساني اشتباه د جګړې له مقرراتو سرغړونه او بې وخته د تجهیزاتو له کاره لویدل د دې سبب شوي چې امریکا په اشتباه تیر کال په افغانستان کې د یوې مرستندویه موسسې پر روغتون حمله وکړي. په دغه حمله کې چې 240 کسان ووژل شول، امریکایي لوړ پوړي جنرال وویل پلټونکو دغه حمله د هغه ګواښ په وړاندې چې نو موجود نامناسبه بللې ده. واشنگتن ټایمز لیکي د پوز شپارس غړو ته اداري سزاوي ورکړل شوې چې کېدای شي په وظیفه کې ارتقا په ټپه ودرېږي یا هم دنده ختم شي، خو هیڅوک له پوځي محاکمې سره نه دی مخامخ شوی. په دغو شپارسو پوځیانو کې یو یې دوستوري لرونکی جنرال دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغان ښځو د حقونو په اړه په یو مطلب کې د ریزګل د پوزې پرې کولو پیښې ته په اشاره لیکي. ریزګل چې میړه یې په شپږ یا اوه کلنۍ کې د دوهمې مېرمنې په توګه نکاح کړې وه، په جیبي چاقو پوزه پرې کړه او وتښتېد. نیویارک ټایمز لیکي د شل کلنې ریزګل دغه له وحشته ډکه کیسه چې کله په جنوري کې رابرسېره شوه، حکومتي چارواکو د بشري حقونو ډلو او حتی طالبانو هم هغه وغندله. د نیویارک ټایمز په وینا ریزګل د لویدیز د هغو ناکامو ژمنو چې افغان میرمنې به د طالبانو له ظلمونو او له هغو فشارونو چې د ډیرو افغان نارینه لخوا پرې راوړل کیږي خلاصوي وروستۍ بېلګه ده. خو د ورځپاڼې په لیکنه دغه ژمنې له هماغه پایله نیمګړې وې. نیویارک ټایمز د لینا ابیرافې په نوم چې د جنسیت په تړاو تاوتریخوالي یوه ماهره ده او د 2002 او 2006 کلونو ترمنځ په افغانستان کې کار کړی دی، هغې ارزونې ته اشاره کړې چې ویلي دي په افغانستان کې مرستې پروګرامونو اساسي ستونزه له پامه غورځولې ده. دوی یوازې پر ښځو تمرکز کړی نه، دا چې د سړو ستونزو ته هم پام وکړي او دا ښایي د ښځو د حقونو لپاره سیاسي هڅې پیچلې کړي. نیویارک ټایمز لیکي په واقعیت کې د ښځو په وړاندې د دوامداره تاوتریخوالي د ډېرې برخې تر شا قهرجن نارینه لاس لري او د ډېرو ښځو په باور د وضعیت تغییر لپاره د بیړې اجنډا هم له بهره پر دوی تحمل شوې ده.
د امریکا پرمختیایي ادارې یا یوسیټ د خصوصي ښوونځیو د ملاتړ په هدف یو پروګرام پیل کړ. د کابل د پوهنې ریاست چارواکو پرون ازادي راډیو ته ویل چې له دغه پروګرام څخه په استفادې به هڅه وکړي خصوصي ښوونځیو ته واړه پورونه برابر کړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس راپور کې.
په وروستي څو کلونو کې خصوصي ښوونځیو په ښارونو او ځینو ولایتونو کې د خلکو پام ځان ته اړولی، خو اوس داسې هڅې کیږي چې د نړیوالو بنسټونو په مرسته د دغه ښوونځیو فعالیت لا معیاري شي. د امریکا نړیواله پراختیایي اداره یا یو ایس ای آی ډی غواړي د فائدې پروژې له لارې د خصوصي ښوونځیو د معیاري کېدو زمینه برابره کړي. د یو ایس آی ډی د لوستلو د مهارتونو د پروژې مشره میرمن نانسی پارکس د یکشنبې په ورځ د دغه پروګرام د پیلېدو پر مهال وویل چې له خصوصي ښوونځیو سره مرسته کولی شي په افغانستان کې پر دولتي ښوونځیو فشار را کم کړي.
دا د پام وړ خبره ده چې د خلکو له اقتصاد سره سم د خصوصي ښوونځیو په تعلیمي نظام کې مثبت تغیرات نه یوازې په ښارونو بلکې په لرو پرتو سیمو کې هم مثبتې پایلې لرلی شي. دولتي ښوونځي دا مهال د متعلمینو له جذب او هغوی ته د معیاري زده کړو له ورکړې عاجزه دي، خو خصوصي ښوونځي کولی شي چې په دې برخه کې یو څه فشار له دولتي ښوونځیو راکم کړي.
د میرمن نانسی په خبره دا مهال په زرګونو ماشومان او تنکی ځوانان په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو ترڅنګ په خصوصي ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي. په همدې حال کې د کابل د پوهنې رئیس محمد سید منصور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول برنامه کولای شي په کابل او نورو ولایتونو کې د خصوصي ښوونځیو د پرمختګ په برخه کې ګټورې تمام شي. نوموړي ویل چې د پوهنې وزارت به هڅه وکړي څو د خصوصي ښوونځیو د معیاري کولو لپاره لازم شرایط برابر کړي.
مکاتب خصوصي خود تشویق او
مونږ باید خپل خصوصي ښوونځي تشویق او ترغیب کړو او د بیلابیلو لارو ورته مالی ملاتړ جذب کړو، سودی خپل کیفیت لوړ کړي او زموږ ښوونځي معیاري شي.
خدا بلند ببرن او مکاتب ما مکاتب معیاري شوه.
خغلی منصور وایي د خصوصي ښوونځیو په زیاتېدو به تر ډیره په دولتي ښوونځیو فشار راکم شي او په ښوونځیو کې به د درس کیفیت ښه شي. له بلې خوا د خصوصي ښوونځیو د ټولنې مشر محمد داود بابر ازادي راډیو ته وویل چې له دغه فرصت په استفاده به خصوصي ښوونځیو ته مالی مرستې جذب کړي.
هر چقدر مکاتب کې در بخش اقتصاد
هر څومره چې د اقتصاد او په مالی برخه کې د ښوونځیو ملاتړ وشي، د ښوونځیو د کیفیت په چارو مثبت اغیز کوي او خصوصي ښوونځي له دغو قرضو په استفاده کولای شي د کیفیت رغونې او درسي مواد لپاره استفاده وکړي.
مواد درسي زو قرضه استفاده مفید کونه.
د خغلی بابر په خبره دا محل په هیواد کې د زورګونو دولتي ښوونځیو ترڅنګ 1300 خصوصي ښوونځي فعالیت کوي. د امریکا نړیواله پراختیا اداره په داسې حال کې د خصوصي ښوونځیو د ملاتړ په هدف دغه پروګرام پیلوي چې خلک تل د مسلکي ښوونکو او د زده کوونکو لپاره په ښوونځیو کې د زده کړې د مناسبې زمینې له نه موجودیت شکایت کوي.
په کندهار کې معلولین د باسکټبال یو ټیم لري چې هر ورځ د دې لوبې تمرین کوي. دغه ټیم تیر کال د افغانستان په کچه دریم مقام ګټلی و. محمد صادق رښتنی د معلولینو دغو تمریناتي لوبو ته ورغلی او په اړه یې رپورټ لري.
په کندهار کې معلولین په رنګارنګ لوبو بوخت دي، خو د باسکټبال لوبډلې ډېره د پام وړ ده. د کندهار ښار په اینو ښارګوټي کې هره ورځ یو شمېر معلولین د باسکټبال لوبې لپاره راټولېږي. دوی په اینو ښارګوټي کې د باسکټبال یو مجهز لوبغالی لري چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست اړوند د افغان معلولینو ټولنې په مرکز کې واقع دي. د کندهار د معلولینو د باسکټبال لوبډلې کپتان حمیدالله وایي چې دغه لوبډله دوه کاله مخکې جوړه شوې، شپارس غړي لري چې دولسې د معلولینو په منتخب لوبډله کې لوبېږي.
دا روزمره دا پریکټس لوبي چې موږ کو چپ یو د جمعې شپه او د جمعې ورځ موږ خصتی ده. دا نورې روزمره د څلورو بجو څخه شروع بیا تقریبا د شپږو بجو پورې موږ تمریناتي لوبي دي. دولس کسه د دې ټیم غړي دي چې هغه ملي او بین المللي بازیان کې اکثره په بین المللي بازیان کې بازی کی، نورې په ملي بازی کې.
د باسکټبال د لوبغالي د آی سی آر سی او افغان معلولین ټولنې له خوا جوړ شوی او هر معلول کولای شي چې تمرین او لوبه پکښ وکړي. خو سیدا جان د لوبغالي معیاري نه بولي او غوښتنه کوي چې د لوبغالي سر دی وپوښل شي تر څو په ژمي او دوبي کې د تمریناتو کار ځینې واخیستل شي.
هر ورځ بازی کوي خو ډېر مشکلات لري په کې، ځکه کله کله موږ ته ډېر هر سخم ګرځي لکه درته ورشم دغه جمع نیازوم سره هم پټ نه دی. دغه خطر کله ژمی بیا باران او د یخنی موږ ته ډېر یو خوند غټ خوند دی او بیا وړه یا دوه بشي بیډه ګرمي ډېر راغله موږ مر سوزوي او نن پرېږدي کړ ډېر خپل بازی ته ادامه ورکړو تمرینات وکړو.
د افغان معلولینو د بیا رغونې د ټولنې مرستیال فیض الله عمر یار د معلولینو لپاره د باسکټبال د لوبې د تمرینات ډېر مهم بولي. د عمر یار په وینا د دوی لوبډلې تیر کال د افغانستان په کچه درې مقام ګټلې.
سوچ دې من چې موږ په کابل کې د ویلچر باسکټبال ټیم د افغانستان په سطح جوړیږي حاکم بکا خصه چې الحمدلله تیر کال مو درې مقام هم لاسته راوړل او دا ویار ممکن دا بل څه وخت کړی اندارګه زموږ په پلیټ چې هغه په پرمیج خپل معلومات دي تم چې ټیم غړي دي هغه د افغانستان ملي ټیم ته لارم پیدا کړل. همدارنګه د اکتوبر په ولسمه جاپان ټیم سفر هم جوړ دی په جاپان کې د افغانستان د لوب سره ولوبي همدارنګه ورې لوب یو کې درته افغانستان تر اوسه
په کندهار کې د باسکټبال په دې لوبغالي کې واز نارینه معلولین تمرینات کوي. د معلولینو د ټولنې غړي غوښتنه کوي چې د شذینه معلولینو د باسکټبال لوبډلې ته هم توجه وسي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
خب دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې اتنیم بجې سوی د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله لودین نوري.
د ولسمشر دوهم مرستیال له ولسي جرګې غوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. افغان حکومت په پام کې لري چې له اسیایي پراختیایي بانک څخه د افغانستان له اقتصادي پروژو سره د مرستې غوښتنه وکړي. یوه ورځ وروسته له دې چې د بغداد د مرکز په ډیره امن سیمه کې چې تر سخت څار لاندې د اعتراض کوونکو پر امنیتي ځواکونو له یرغل وروسته د پارلمان پر څو غړو حمله وکړه، د اعتراضونو تنظیمونکو له مظاهرچیانو غوښتي چې دا ساحه پرېږدي. د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا سی آی ای مشر وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش په دیده به مکته د اوګدې مودې لپاره ګواښ پیښ کړي. په داسې حال کې چې د قزاقستان په څو ښارونو کې د کرنې د دولتي ځمکو د خصوصي کولو په برخه کې د حکومت د پریکړو په وړاندې اعتراضونه دوام لري، ولسمشر نورسلطان نظربایوف پرون په قزاقستان کې د اوکراین بحران ته د ورته بحران په اړه خبرداری ورکړ. او د جرمنی یو مخکښ چې اړخ سیاسي ګوند پروند د هغې انتخاباتي تګلارې ملاتړ وکړ چې وایي اسلام دین د جرمنی دین نه دی، د هیواد ته د کډوالو د تګ مخنیوي او د ښځو پر حجاب او جماعتونو د بندیز غوښتنه کوي.
دغه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وسلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د ماینده او ماشومانو مړینې وو سم د اندیشنې وړ مسله ده. دغه وزارت مرستیال پرون د سیمه ایز حکومتولۍ د شکېدو په نیت په یو غونډه کې ویل هڅه روان دي چې په ولایتونو کې د ماینده او ماشومانو لپاره لازم روغتیایي خدمات ورسیږي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي که څه هم په هیواد کې د میندو او ماشومانو په مړینه کې د تیرو کلونو په پرتله کموالی راغلی، خو د مخنیوي لپاره یې باید هڅې زیاتې شي. د دې وزارت مرستیال احمد جواد عثماني د یکشنبې په ورځ په کابل کې د سیمه ییزې حکومتولۍ د پیاوړتیا په یوې ناسته کې وویل چې په هیواد کې د میندو او ماشومانو مړینه اوس هم د اندېښنې وړ ده. خاغلی عثماني وویل د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي چې په لرې ولایتونو او ولسوالیو کې د ښو روغتیایي خدماتو په رسولو سره د مور او ماشوم په مړینه کې کمی راولي.
که څه هم په دې شمیرو کې د تیرو کلونو په نسبت کموالی راغلی، خو اوس هم د اندېښنې وړ او د منلو نه دی، ځکه چې د ګاونډیو هیوادونو په نسبت موږ په ناوړو شرایطو کې یو. هسې روانې دي چې په لرې ولایتونو او سیمو کې روغتیایي وضعیت ښه کړو.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو شاوخوا 15 کلونو کې په هر نیم ساعت کې یوه مور د زیږون پر مهال مړه کېدله، خو اوس په هر دوو ساعتونو کې یوه مور له مرګ سره مخ کیږي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وویل چې په دې ناسته کې د هیواد د 34 ولایتونو د عامې روغتیا مسؤلین راټول شوي سو په دې برخه کې د سیمه ییزو اړتیاو سره سم پلانونه ترتیب کړي. د ولایتونو د عامې روغتیا مسؤلینو وویل چې که په لرې پرتو سیمو کې ناروغانو ته روغتیایي خدمات ورسیږي، د میندو او ماشومانو په مړینه کې به نور کمی هم راشي. د بدخشان ولایت د عامې روغتیا رئیس نور خواري وویل
در بعضی از ولایات ارزه خدمات سی
په ځینو ولایتونو کې روغتیایي خدمات تقویه شوي نه دي. په کار ده چې دا خدمات زیات او د میندو او ماشومانو مړینه کم شي. بلنه امنی ده چې لمخ یې نشه کولای ځینې سیمو ته روغتیایي خدمات او درمل پر وخت ورسوو.
له وخت مخکې ودونه، ناسم خوراکي رژیم، د زیږون پر مهال د وینې ضایع کېدل، د وینې لوړ فشار، له ستونزې څخه د خلکو بې خبري، د روغتیایي خدماتو نه رسېدل، د ماشومانو خوارځواکي او داسې نور هغه لاملونه دي چې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه یې لوړه کړې ده. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي چې په لرې سیمو کې د روغتیایي کارکوونکو مرکزونو، امبولانسونو او داسې نورو زیاتول کولی شي چې د میندو او ماشومانو د مړینې خطر کم کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې للارې آزادی رادیو ته راستولی دي.
قاری محمد مدنی له نورستان لیکلی، لولس مشر څخه مو هیله داده چې په هیواد کې د فساد او مافیا کلتور پای ته ورسوي او د دغو ستونزو په وړاندې جدي او صادقانه مبارزه وکړي. محمد الفت لیکلی که چیرې ولس مشر د طالبانو بندیان اعدام کړي دا به یو مثبت کار وي. ګل احمد بیا د باسین په نامه د یو تنکي ځوان د وژونکو لپاره د اعدام د سزا غوښتنه کړې ده. ورته غوښتنه نصرت الله له فراه ولایت څخه کړې او لیکلی دي چې د باسین قاتلانو ته باید داسې سخته سزا ورکړل شي چې نورو ته عبرت سي. عبدالملک پردیس له هلمند هم په خپل پیغام کې ورته غوښتنه کړې ده. محمد ابراهیم هلالزی لیکلی امنیت شورا ته شکایت ګټه نه کوي، پکار ده خپل مرور ورونه پخلا کړو. تکبیر الله لیکلی چې په هلمند کې د واکسین رضاکارانو ته معاش پر وخت نه ورکول کیږي. شهزاده روزګانی لیکلی نږدې لس ورځې کیږي چې د کندهار روزګان لار بنده ده، چارواکي دي د دې مهمې لار غم وخوري. نور احمد له کندهار لیکلی په دې ولایت کې زیات خلک بیکاره ګرځي او دولت یې غم نه خوري. اوریدونکي د غوډوانانو ته د کاري فرصتونو غوښتنه کړې ده. فضل رحمان له ننګرهار لیکلی مخابراتي شرکتونه دي په بازار کې د غیر قانوني سیم کارتونو د خرڅلاو مخه ونیسي، ځکه دا کار د ځینو غیر قانوني کارونو او جرمونو سبب کیږي.
یو اس ام اس د کندهار اوروزګان د لوی لارې د بندیدو په باب و. مخکې مو په دې خبرونه کې راپور واورید چې د اوروزګان د ولایتي شورا رئیس وایي په دغه ولایت کې هر ورځ د جګړو شدت په زیاتېدو دی چې دې مسلې د ولسي خلکو پر ژوند هم ناوړه اغیز کړی دی. د ورکو اجزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې اورېدلی سي. د مې لومړۍ نیټه د کارګرانو نړیوال ورځ پرون په زیاتو هیوادونو کې په لاریونونو او مظاهرو سره ولمانځل سوه. د ترکیې په استنبول ښار او د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پولیسو د مظاهراچیانو د خورولو لپاره له وشکې بهوونکي ګاز او د اوبو شیندلو له ماشینونو کار واخیست. بلخوا د مسکو په ګډون په څو نورو ښارونو کې هم لسګونه زره کسانو لاریونونه وکړل. تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
د ترکیې په استنبول ښار کې مظاهراتیانو په داسې حال کې چې د مې د لومړۍ نیټې په مناسبت شعارونه ورسره وو د تقسیم چوک خواته حرکت وکړ. پولیسو د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او د اوبو شیندلو له ماشینونو څخه کار واخیست. د کارګرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په استنبول کې چې د ترکیې ستر تجارتي مرکز دی کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. په دې ښار کې سږکال دوه تروریستي حملې وشوې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادای شومانه. د ترکیې انادولو خبري اژانس راپور ورکړی چې چارواکو له 24,000 زیات پولیس او د اوبو شیندلو 160 ټانکرونه ښار ته راایستلي وو او هلیکوپټرو په فضا کې ګزمه کوله. ترکی چارواکو سکل هم د نورو کلونو په څیر مظاهراتیانو ته اجازه ورنکړه چې تقسیم چوک ته ننوځي، خو وروسته له دې چې یو شمېر کسانو د دې چوک ساحې ته د ننوتو هڅه وکړه پولیسو له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. د انادولو د راپور له مخې د استنبول په مظاهرو کې پولیسو لږ تر لږه 30 کسان ونیول. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې شاوخوا 10,000 کسانو په یو پراخ لاریون کې د کار او کارګر په قانون کې د اصلاحاتو د پلان په وړاندې اعتراض وکړ. ټاکل شوی چې د اصلاحاتو د قانون د لایحه سبا د تصویب لپاره د فرانسې پارلمان ته وړاندې شي. په پاریس کې د مې د لومړۍ نیټې په مناسبت لاریون د دې لایحې په وړاندې دوهم لاریون دی. دا اعتراضی مظاهره د هغو کسانو لخوا کیږي چې د فرانسې حکومت یې قانون ماتونکي بولي او تل امنیتي ځواکونو سره د نښتو او مقابله هڅه کوي. اعتراض کوونکو په خپلو شعارونو کې ویل چې حکومت باید خپل دا قانون بیرته واخلي. خو د مسکو په ستر ډګر کې بیا لسګون زره کسانو په هغه لاریون کې برخه واخیسته چې د متحده روسیې د واکمن ګوند لخوا جوړ شوی وو. له اعتراض کوونکو سره د روسیې بیرغونه او بالونو نه وو، خو یو شمېر کسانو په خپلو شعارونو کې د معاشونو د زیاتولو او ځوانانو ته د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوله چې دا د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر حکومت څرګند انتقاد دی. کین اړخو ګوندونو هم په مسکو کې جلا غونډې جوړې کړې وې. سکل د مې لومړۍ نیټه د ایستر په نوم د اورتودوکس عیسویانو لاختر سره برابر و. د روسیې د کمونیست ګوند مشر گنادی زیوګانوف د دې لاریون ګډونوالو ته په وینا کې وویل
удивительным образом 1 мая и светлое Христово воскресение.
Сакал пзрпори тасадф дадай че де ме ломлей нетал истар я де хазрат Иса че де башарият ау адалат лпарай мобарза кавала де бия жванди кедол спецале уразе сара барабара да жвандай диви адалат тел диви явалай тел диви де волу суну дусти.
Народау, ура! Ура!
پر استانبول، پاریس او مسکو سربیره د نړۍ په نورو ښارونو کې هم سږکال لسګونه زره کسان واټونو ته راووتل او د کارګرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت یې مظاهرې وکړې او د کارګرانو د ژوند د شرایطو د ښېګڼې غوښتنه یې وکړه.
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5. د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا دې بیا هم تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به منظم ډول راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورک شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام مو په ازادي راډیو کې وانورئ، کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو اوس وار ورسېدو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
اسماعیل احمد اسلط الله په نامه دی. زما شهرونه مې جن محمد دی. د پلابلم جامع راکا دی. دا یو کلکیټیشن نظره کا سوی دی او مرته نه د مرګ نه د ژوند پاته ستا هر مسلمان وروته کې په دغه اسلط الله په نامه یا د ژوند یا د ټکسي یا د بندیا آلري نو په دغه شمېره د مر سره اړیکه ونیسي 0 3 3 1 2 سلام ازادي راډیو.
بل السلام علیکم. زمانو مشمت الله د جلال آباد نه اړیکه نیولې. تقریبا یو کال وشو چې زما ورور د وید الله په نامه د جلال آباد د ښار نه نادره کشوې دی. که چیرې تم دا اعلان خپور کړو هغه ته ورسېدلو په دې لمبر دې مونږ سره اړیکه ونیسي 0 3 9 5 5 3 5. ډیره مهرباني به وي ځکه چې ډېر ورپسې سرګردانې. مننه، ښه وخت ولرې. خدای په امان.
زما احمد نظر د زابل اوسېدونکی. زما یو وراره ده، باران نمیږي، 15 کاله یې کېږي له کوره ترۍ تم ده او ښځه د ده په تمه شپې او ورځې سبا کوي. نو که هر مسلمان ته د ده په عقله معلومات یې نو موږ په دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 5 2 0 2 2 4 5. شمیره یه ځل بیا تکراروم 0 5 2 صفر دو دو سلور پنزه.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته. د ما نوم حاجي جنت ګل د ننګرهار د افغانستان د ننګرهار د ولایت نه غږېږم. د ما یو زوی چې ښایسته ګل نومېږي اووه میاشتې مخکې اروپا ته تللو د ایران او د ترکیې په منځ کې په ترکیې کې نادرکه شوی دی. که هر چا په درک وکړو ما ته په دغه شماره باندې یو زنګ ووایه 0-9-9-3-4-4-6-6-4 بیا تکرارم 0-9-9-3-4-4-6-6-4 د دې شمارې نمبر دی او نوم یې ښایسته ګل دی د جنت ګل ول زوی دی. بله شماره 0-8-3-0-0-4-6-6 دا بله شماره ده. که هر چا درک وکړو په دغه شماره باندې موږ سره تماس نیولی شي شیرینی خپله اخیستلی شي.
زما یو انډیوال دی چې د امن په نامه دی د کندهار ولایت اوسېدونکي. تقریبا 15 میاشتې کېږي چې زما سره ورک دی. که دی زما غږ اوري او یا که د بل نږدې ملګری زما غږ اوري پاتې د ټلیفون په همداه شماره باندې زنګ ووهي 0-3-3-3-3-3-3 د ټلیفون بله شماره 0-3-3-3-3-3-3 د ټلیفون بله شماره
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
رادیو کارکون کو اوریدون ته وړاندې کوم چې کاروان صاحب د هلمند ولایت څخه خبره کوم زما یو د ماما زوی دی روزګانی نواد خان د روزګانی ولایت چرچونو د ولسوالۍ د خود وشیدون کې دی د دوه کاله کې شهرت دی استاته نمانیږي هر چا ته معلومات په داشوره باندې ما ته زنګ وي 0 0 6 4 3 2 0 8 سلام علیکم
د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ حاجي الله جان تاسو سره په تماس کې یم زما یو د اکا زوی دی چې د سلام احمد په نامه د بادغیس په ولایت کې ورک شوی دی هیله لرم چې په دغه شمېرو ما ته زنګ ووهئ 0 0 8 9 8 2 0 9
زه اختیار جان د ملتان ورور د کونړ ولایت د مرکز اسدآباد د نوآباد د کلي څخه تاسو اړی کني سم زما ماما چې د کونړ ولایت اوسیدونکی دی سلیمې نیمېږي چې د نجی په وخت کې په دولت کې وظیفه وه او د روسانو په دوره کې ورک شوی دی که د دغې په اړه باندې چا ته معلومات وي یا د مرګ یا د ژوند نو مهرباني دې وکړي او نو سره په دغه شمېر اړیکه ونیسي 0 0 9 8 9 8 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
تره د زینو نه ده ډاکټر اری پولا
سکلین د هلمند ولایت د ګرم سیر سوړی د مکسر سره په تماسیم زما یو ماما یې د دې کار کې چې ورځ نه یې د راکې نهسته شاهي کا کار زوی دی نمی زما د سا کار چې ته په دې حکله معلومات یا دی په خپل زما زغه او یا تر دان دی ولال ما زغه او نو په دغه شمېره دې ماته زنګ وي چې په راځي و پنځه شپږ یو درې و نه شمېره زل بیا تکرم چې په راځي و پنځه شپږ یو درې و نه
سلام علیکم زه د غنی د ولایت د یک یو لسوالی شابنین کلاو چې زوم کوي زه د لانان زوی نیمه یو تر د مومن نمیږي دا اونیم کال کې کیس نه درک سو دی لام فلور تللا ده کدا غاز نیمه یاد خپل اوري یا د مرګری اوري نو خو مارا نیمه ته ځم وای چې پر شپګاوی اش پک سلوی سلو سوالیا نو نس چې مارا باندې پټوایم چې پر واویا د سلوی خوایا یا سین د شپته وسلام
هلو زموږ یو ورور ورک دا د لوګر ولایت د شارې کې ماجرین ټلیفون مې درته کړی دی د کلا وزیر قومندانې مېږي درې څلوېښت پنځه څلوېښت کاله عمر دی بس دوه کاله کېږي چې بې درکه ده په کابل کې یو که معلومات هم راکړه ډېره مننه وسلام
الو السلام علیکم زه شاولی د کندهار ولایت ته معروف ټول سوالی څخه اړیکه نیسم موږ د ما د اکازوی غلام حیدر د غلام نبی ورور او د غلام سرور فکر زوی دا یوولس میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی که هر چا ته پته یا درک ورکوي پر دغه شمېره دې زنګ را ووي 0 اویا 8 3 اویا 4 5 4 پر دا شمېره دې زنګ را ووي او 50,000 جایزه ګټلې ده.
زه رحمت الله نومېږم. د زین الله قاضي موږ څلور ورونه وو، دوه شهیدان شوي دي. یو د بیدالله په نامه دی، دا وکاله کېږي چې نادرکه سوی دی. هر مسلمان زور کېافته وي یا ورته معلوم وي، موږ ته دې په دا شمېره سره تماس ونیسي او یا دا ازارچه اوسه نادرکه سوی دی. موږ ته دې موږ سره دې کدی یا زموږ ږغ خپله اورې، نو زموږ سره دې په دا شمېره تماس ونیسي 0 0 8 5 3 2 3 5 5. شمیره ازل بیا وایم 0 0 8 5 3 2 3 5 5.
د آزادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0 0 4 0 0 2 2 1 4 4 1 5.
بله السلام علیکم. زه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې زما د کاکا زوی د ملنګ جان په نوم باندې د روجي په 8مه ورځ نادرکه شوی دی او رواني تکلیف هم لري، یعنی په اشارتونو باندې خبرې کوي، خبرې نشي کولی. نو که هر چاته معلومات وي نو په دې نمبر دې زنګ ووهي 0 0 0 2 5 9 4 8. شماره یو ځل بیا وایم 0 0 0 2 5 9 4 8. هر چاته چې معلومات وي ډېر ګرځېدل ورپسې وشول او سختې مور خفه ده، ټول فامیل یې زیات خفه دی. ملنګ جان په نوم باندې د روسي په 8مه ورځ نادرکه شوی دی. که هر چاته معلومات وي نو په دې نمبر دې زنګ ووهي. ډېره مننه.
ما یو ورور دی داسې د یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د دغسې د ډبرو د پله څخه ورک شوی دی. نو کلی وویل څه موږ دا غواړو چې د اعلان تاسې نشر کړي، به د زموږ ورور راته پیدا کړي چې شپون شره به زه درته ووایم. د ده نوم غلالۍ دی، د پلار نوم یې عبدالغفار دی، زما ورور دی، د لی ولی دی. نو تاسې کولی شئ چې دغه پیغام یوای راته نشر کړي. د تلیفون شمېره 0 0 2 2 4 2 6 4. یو ځل بیا 0 0 2 2 2 4 2 6 4.
الو السلام علیکم. زه صورت خان احمدزی خبرې کوم د لوګر ولایت د خوخیر سواری د سلطان خیر ور کلی نه. زموږ یو د سر زوی د توایر په نوم د داوود خان زوی د علی ګل مسای د لوګر ولایت د خوخیر سواری د سلطان خیر ور کلی اوسیدونکی نه. دا او کال کې چې داینه دراکه د کور نو وکسوي دا هر څوک د حق معلومات لري او یا د خپل د هوا زوري نو مشره د کولای شي پر غشمیره اړ کوي. پیپر اویا پیپر اویا شپږ شپږ او 0 1 3 3. که هر څوک په دغه معلومات لري او یا د خپل هوا لري نو موږ سره د پدغه غشمیره اړ کوي.
الو السلام علیکم. زه احمد شاه د کندز ولایت د ګورتیټي غرسه خبرې کوم. زما د یو د ماما زوی دی په نامه د عبدالرحمن، چې د څو کاله کېږي نادرکه وي. په دا شماره ما ته احوال راکړي 0 8 5 6 4 4 4. السلام علیکم.
ګرانو دوستانو، محترمو اورېدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0 0 0 2 2 4 3 5 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 2 4 3 5 1. همداراست تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم محمد عالم افغان ما د پاکستان سب پنجاب سے خبری کوم زما وراره دی د تاج محمد په نامه د عبد الغفار زوی دی ولس کال عمر لري چې بیا یې وازیز غزنی څخه بیا موږ دوه کسه پسې ولاړو غزنی ته د غزنی څخه هلمند ته حکم هلک چې راښولی وو هغه نښې صحیح وې او حقي هغه چې وې خو هغه هلک زموږ نه وو د ازادۍ راډیو ته بیا دا پیغام ورکوم د ورکسو وازیز چې زما پیغام د نشر کې مخکې مې هم ټلیفون در کړی و تاسې نه کوي نشر ډېره مهرباني به مو وي د ټلیفون نمبر به در وښیم 0-3-8-5-1-3 دا زما د موبایل شمیره ده نور مو وخت نه نیسم.
السلام علیکم زولی جان پر اولاد د بکوا ولسوالۍ د شغاله د کلی څخه خبره کوم. زما یو انډیوال د بهودین په نامه چې دا د لوی کا زوی دی د جدالله کا مسی دی تقریبا دا درې کاله کېږي چې د کوره څه ندرکه دی موږ ته هېڅ معلومات نشته. هر څوک چې د بهودین په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووي. د ټلیفون شماره تکراروم 0-4-3-8-5-3 وسلام.
هلو سلام علیکم زما یو ترور زای چې دلاور نومیږي د رضا خان زوی د ترکانی اوسیدونکی څه موده کېږي رادره که د کار چاته معلومات دي ما ته په دې نمبر زنګ ووهي 0-7-10-9-9-9 دا خرچه مې ځکه بس انعام به ورکول کېږي د لاو دا یو کال کېږي نه درکه ده. وسلام د ترکانی اوسیدونکی د رضا خان زوی ده.
زه مروزګان د ولایت د چرچینو د ولسوالۍ د کښې د علاقې څخه خبره کوم. نو زه حضرت محمد نومیږم د سردار محمد فکر زویم د پتیا خان اکا وراره زما ورور سلطان نومیږي بل انډیوال ورسره د سید محمد نومیږي تقریبا دا 10 کاله 11 کاله نادرکه دی خو که په ایران کې که په پاکستان کې که په هر دولت کې یې خو کار ورو لیدلی یا مړی یا ژوندي خو په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي 0-1-14-3-9-9 بیا شمېره ده 0-1-14-3-9-9 دغه زما د ټلیفون شمېره ده خو که هر چا ته معلومات یا دی زما غږ اوري خو په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي. بله شمېره ده 0-8-2-1-0-2-4 دغه زما د ټلیفون شمېرې دپاره شمېره چې ما ته زنګ ووهي بس ما پیدا کوی شي. السلام علیکم.
زما ورور وکیل احمد دی چې هر چا پیدا کړی دی د زرشتو ولسوالۍ د هیمه ولایت د زرشتو ولسوالۍ چې هر چا پیدا کړی دی وکیل احمد په نامه دی دغه شمېره ته دې زنګ ووهي 0-1-9-2-0-5-0-8-5-0-0 هر چا پیدا کړی دغه شمېره ته دې زنګ ووهي. وسلام.
السلام علیکم اتحاب الله بساد کندهار ولایت معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو انډیوال دی د نور احمد په نامه دی دا درې شپې کېږي چې د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ د شخین د کلي څخه نادرکه دی او که هر چا پیدا کړي 1,000,000 افغانۍ جایزه ده. پر دا لمبر زما سره زنګ ووهي 0-70-80-80-2-0 که هر چا پیدا کړي 1,000,000 افغانۍ شرمی.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوردونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره وو. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم مرګ شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام هم په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له 1 د ماښام تر 2 پورې خپرونه لري.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بوری.